چین د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به تر پنجشنبه په چین کې وي. د کونړ په یوې سرحدي سیمه کې افغان پوځیان د مهماتو شکایت لري او په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د اوپراتیف نوی مشر ژمنه کوي چې دا ولایت په پولنډ راتلونکي کې د امن په کور بدل کړي. دا ازادي راډیو په یو ساعت خبری مجله کې موزه احمد چیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امن امیرزای مختوری. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فرشته جلالزی اوروي. فرشته جانې کوم مهم خبرونه لرو؟
اوریدونکو سلام. احمد چیبر د نړۍ د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې مسکو نن له درغلیو او اداري فساد سره د ولسمشر پوتین د تړاو په اړه د امریکا د خزانې وزارت د یو چارواکي څرګندونې رد کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په غربي هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د یوې خپلواکې بهرنۍ کړنلارې د عملي کولو له امله یې وځپي. او د بخښنې نړیوال سازمان نن پر ایران له دې امله چې لسهاو تنکي ځوانان یې اعدام ته برابر کړي شدید انتقاد کړی دی.
بله، د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. په ورزګان ولایت کې د یوې امنیتي پوستې لس پولیس وژل سوي او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د پیل شویو پوځي عملیاتو په لړ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي. دا هم بشپړ خبرونه. د ورزګان ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دوه نفوذي کسانو په امنیتي پوستې حمله کړې چې لس پولیس یې وژلې دي. د دغه ولایت امنیه قمندان غلام سخیر وغلیونی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیري سوق شوي نه ول او له طالبانو سره یې اړیکه درلوده.
په دې پوسته کې دوه تنه نوي د طالبانو نفوذي کسان اوسېدل. دوی له طالبانو سره په اړیکه کې وو. همدې دوو کسانو طالبان پوستې ته راوړي چې د پوستې لس تنه پولیس یې وژلي دي.
ښاغلی روغ لیونی وایي چې دا پېښه تېره شپه رامنځته شوې او وسلوالو طالبانو د پوستې ټول مهمات او وسلې هم له ځان سره وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د ورزګان استازي دغه پېښه تاییدوي او وایي چې په دې پېښه کې نه پولیس وژل سوي دي. د فاریاب ولایت په میمنی ښار کې یو دیرش کلنه ښځه د خپل بنځي لخوا په ډزو وژل سوه. په دې ولایت کې د پولیسو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي وژل سوې مېرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاریز د سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. سرچینه زیاتوي چې له دې پېښې وروسته د وژونکي د کورنۍ ټول غړي له سیمې تښتېدلي خو پولیس یې د میندلو هڅې کوي. د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریفي عظیمي ازادۍ راډیو ته وویل د یادې مېرمنې بنځي چې غوښتلې له خپل کور څخه 200,000 افغانۍ او یو اندازه ګڼه غلا کړي چې مېری مخنیولې او بیا خبره د دې تر وژنې رسیدلې ده. د فاریاب ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي له معایناتو وروسته معلومه شوې چې وژل سوې مېرمنه حامله وه. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د پیل شویو پوځي عملیاتو په لړ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د بغلان د والي ویان محمود حقمل نن ازادي راډیو ته وویل د خورشید شل په نوم پیل شوي عملیاتو هدف په سیمه کې د طالبانو ځپل دي چې تر اوسه له وسلوالو طالبانو څخه څو کلي پاک شوي دي. هغه زیاته کړه یا د عملیات د ډنډغوري ولسوالۍ په ګډون په هغو سیمو کې روان دي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او په یادو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم ټپي شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ.
مسکو نن له درغلیو او اداري فساد سره د ولسمشر پوتین د تړاو په اړه د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي څرګندونې رد کړې. د پوتین ویان دمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې دا رسمي اتهام دی. خو د امریکا او روسیې روابط داسې یو حالت ته رسېدلي چې داسې دروغ نور زیات توان نشي ورته رسولی. د امریکا د خزانې وزارت د تروریزم او مالي جنایتونو د څانګې سرپرست مشر له بی بی سي سره په یوه مرکه کې ویلي چې ولسمشر پوتین په پټه د پانګې غونډولو او خوندي کولو هڅې کوي. د خزانې وزارت د چارواکي له بی بی سي سره په مرکه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې سی آی ای پر هغه رپورټ چې په 2000 میلادي کال کې خپور کړی و او د پوتین شتمنی 40 میلیارد ډالر بللی و ل تفسیر یې ډکه کړی ده خو یوازې دومره ویلی چې د پوتین پانګه کمه شول سوې ده کرملین دا تورونه رد کړی دي ولسمشر پوتین تل ټینګار کړی چې د خپل شتمنۍ په اړه مطبوعاتي رپورټونه لولي خو بې اساسه یې ګڼي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په غربي هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې د یوې خپلواکې بهرنۍ کړنلارې د عملي کولو له امله یې وځپي لاوروف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې موږ د اروپا او امریکا په ګډون له خپلو غربي شریکانو سره د اغیزمنو اړیکو ټینګولو ته تیار یو خو په دې شرط چې ټولې همکارۍ د مساوي حق پر اساس او د متقابلو ګټو پر اساس وي او هیڅ لوری د بل په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي لاوروف زیاته کړه چې د امریکا د مزایلو ضد سیستم او د روسیې تر پولو د ناټو تړون پراختیا په سیمه کې بې ثباتي زیاتوي او د لنډ لید لري د سوریې په هومس ښار کې په غبرګو بمی چاودنو کې نن لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او تر 100 زیات زخمیان شوي دي د سوریې دولتي تلویزیون له هومس چې د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی په رپورت کې وویل چې چاودني یوې امنیتي پوستې ته نږدې شوي دي د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکو کړوسای وایي چې پلاری د یو لوړ مقام لپاره په انتخاباتو کې لګډونه مناسوي دی احمد خمینی چې د حسن خمینی زوی دی نن پر انستګرام دا خبره کړې او د ایران دولتي خبري اژانسونو هم خبره کړې ده حسن خمینی چې له اصلاح غوښتونکو سره نږدې روابط لري غوښتل چې د نخبګانو شورا ته په ټاکنو کې برخه واخلي چې د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او برطرفه کولو صلاحیت لري او حتی د هغه د کار څارنه کوي د ایران د نخبګانو شورا تاتیا غړي لري د فبروري پښپښورته مې بعد ایران لا پارلماني انتخاباتو سره په یو وخت د نخبګانو شورا غړي هم وټاکل د بخښنې نړیوال سازمان نن پر ایران لدی عمل چې لسهاو تنقید ونانې اعدام ته برابر کړي شدید انتقاد کړی دی د دې سازمان رپورت وایي چې دا کسان د جنسي تیری او د مخدر موادو د قاچاق په څیر په داسې جرمونو نیول شوي چې هغوی ترتلس کلنۍ مخکې ترسره کړي دي د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران په قضایي سیستم کې له وروستیو اصلاحاتو سره ویره لري چې دا مجرمین شایي اتلس کلنۍ ته له رسېدو سره سم اعدام شي د سازمان له لندنه په خپل رپورټ کې ویلي چې ایران د 2015 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې لږ تر لږه اویاتنه تر اتلس کلن کم عمر مجرمین اعدام کړي دي ایرانی چارواکو ویلي چې خپل قضایي سیستم اصلاح کړی او تر اتلس کلن کم عمر مجرمین نه اعداموي او د رومانیا حکومت نن له مالدووا سره چې د اروپا د ډیرو فقیرو هیوادونو د 15 میلیونو ډالرو پور ژمنه کړې ده څو خپل مالي سیستم ته ثبات ورکړي د رومانیا صدر اعظم نن دا خبره په بوخارست کې اعلان کړه خو ویل چې مالدووا ته د پور ورکولو لپاره ځینې شرایط لري د رومانیا صدر اعظم ویل چې مالدووا ته به په دې شرط پور ورکوي چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او په خپل مالي سیستم کې اصلاحات راولي په مالدووا کې د 1 میلیارد ډالرو بانکي درغلۍ له امله حکومت ړنګ شو او د اکتوبر د میاشتې راهیسې منظم حکومتي سیستم نه لري
مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو د افغانستان د هوا حال له مرزي احمد سید څخه
د هند افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی په ګردیز کې به آسمان وریځ ویدې تودوخې لوړ درجه شپږ او ټیټه منفي دوه په بامیان کې به آسمان وریځ ویدې تودوخې لوړ درجه درې او ټیټه منفي نهه په بدخشان کې به آسمان وریځ ویدې اورښت امکان شته د تودوخې لوړ درجه اووه او ټیټه منفي دوه په کابل کې به هم آسمان وریځ ویدې تودوخې لوړ درجه اته او ټیټه منفي یو په کندهار کې به آسمان وریځ ویدې تودوخې لوړ درجه شل او ټیټه څلور په مزار شریف کې به آسمان وریځ ویدې اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 15 په هرات کې به آسمان وریځ ویدې تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3 او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ ویدې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3
حساسې رادیو په منځنۍ سپه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري پکنګ د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ په دې اړه مو د ازرخ شافیزی نظر اخیسته
شانګهای د افغانستان لپاره اهمیت لري په دې خاطر چې شانګهای د دې زختلي هیوادونو په ګډون جوړ شوی دی
په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو نوې مسول جبار قهرمان وای
دا مې در سره وعده د هلمندانو کستاس په خدمت کې صادق نو د جنرال څخه هم درې شکایت
په دې خبرونه کې مول افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د امریکا د نږدې 40 میلیونه ډالر لمرسته خبرو چې د افغانستان د روغتیا وزیر داش منه کوي
پیسې د مؤسساتو لارې نه مصرف سي خو د عام روغتیا وزارت دغه لري مسولیت لري چې د دې پیسې نظارت وکړي.
دا به هم واوري پوچین کې ویل کېږي چې سږ کال به 100 میلیونه ماشومان وزیږي. چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې پکینګ د شانګهای د همکاریو په سازمان کې چې چین یو مهم غړی دی د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. افغانستان تر اوسه د دې سازمان څارونکی غړی دی. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
چین د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د غوښتنې ملاتړ کوي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پکینګ کې وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره له خبرو وروسته په یو خبري کنفرانس کې دغه راز وویل چې افغانستان غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د شانګهای د همکاري د سازمان او هم د آسیا د بنسټیزو تاسیساتو د پانګونې د بانک بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. هغه وویل چې چین د افغانستان دغه غوښتنه مهمه بولي او د هغې ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې هیواد غواړي له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. چین د افغانستان د بیا رغونې ملاتړ کوي او هم دې ته لومړیتوب ورکوي چې ورسره د هستوګنې د کورونو جوړولو، د کادرونو په روزنه او د ژوند د معیشت د ښه کېدو په برخو کې مرسته وکړي. موږ لیواله یو چې له افغانستان سره د بنسټیزو تاسیساتو د پلان او د راتلونکي پراختیایي پروګرام په برخو کې هم مرسته وکړو. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو هم خبري وکړه چې په اړه زیات جزئیات نه دي خبره شوی. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د رباني سفر چې تر پنځشنبه پورې به دوام کوي مهم بلل دی. چین د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې پکې د څارونکو په توګه غړیتوب لري یو مهم غړی دی. پر چین سربیره روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان هم د دې سیمه ییزو همکاریو د ټولنې چې په 2001 کال کې تاسیس شوې غړي دي. په 2015 میلادي کال د دې سازمان په سرمشیزه کې چې د روسیې په وفا ښار کې جوړه شوې وه د پاکستان او هند د بشپړ غړیتوب د پروسې د پیل اعلان پکې وشو. د دې سازمان غړو دغه راز بیلاروس، ازربایجان، ارمنستان، کمبودیا او نیپال ته هم د څارونکو د موقف ورکولو پریکړه وکړه. ایران د افغانستان بل گاوند هم د دې سازمان څارونکو غړی دی چې د چین ولسمشر تهران ته په روسي سفر کې په دې سازمان کې د هیواد د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. د شانګهای سازمان د اقتصادي او فرهنګي همکاریو په مقصد تاسیس شوی. ځینې افغان کارپوهان وایي د شانګهای سازمان د سیمې د اقتصادي ودې، تجارتي اړیکو او د سولې او ثبات ټینګولو ته د یو غښتلي ارګان حیثیت لري او افغانستان باید ورسره تجارتي اړیکې ولري. دوی دغه راز وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب به له دې سره مرسته وکړي چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پراختیا ومومي.
په راپور کې مو واورېدل چې چین د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. په دې اړه نوریاس نوري د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسوي. شاغلی حافظی په جواب کې وویل
شانګهای د افغانستان لپاره اهمیت لري په دې خاطر چې شانګهای د ډېر غښتلي هیوادونو په ګډون جوړ شوی دی او افغانستان مخکې هم چې د ناظر غړیتوب درلودل او مخکې تر هغه څخه د میلمه په حیث وو. زموږ غوښتنه دا وه چې دا چون زموږ ګاونډی چین په کې ډېر رول لري او د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه په کې دي او دا زمینه برابروي چې د اقتصادي ودې لپاره مون کولای شو چې بل سره همکاري وکړو. که چیرې بیا دا مسله نظامي اړخ هم پیدا کړي بیا په هغه کې زموږ ترجیح به دا وي چې یو کانفلیکټ آف انټرس یا په استرا تضاد د منافع راځي په دې چې موږ امریکې سره او ناتو سره بیا څه لرو.
تاسو وویل که چیرې افغانستان د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي ممکن د نورو هیوادونو سره چې هغه امنیتي موافقې چې لاسلیک شوي د امریکا متحده ایالاتونو ناتو سره دا په یو شکل تقابل کې رانشي، دغه اهمیت په پام سره یا دغه حساسیت په پام سره څه ډول همکاري به د دغه سازمان د غړو هیوادونو او د دې سازمان نه بهر د نورو مهمو ګډونوالو چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي دغه همکاري رامنځته شي؟
او ما ارزو کړ چې دا خو ډېر پیچلی مسله ده په دې چې کچېری دوی بیل اجنډا ولري په استراتیژیک لحاظ او په سیاسي او جیو اکانومیک مسایلو په اکله دا تکر راځي، ولې تر هغه حد چې موږ پوهېږو تر اوسه پورې دغه څه یو څه نه دي راغلي، تکر نه دي راغلی. مثلا بلګۍ دغه دي چې کله چې د افغانستان او د امریکې ترمنځ امنیتي توافق لاسلیک شو چینایان اولین هیواد و چې دغه څه پلوي وکړل. یعنی معنا دا چې دوی په دغه لوی مسایلو کې د امریکې سره او د ناتو سره په یو لیک کې حرکت کوي او دا چې په منطقه کې ترګری او دا شان پر ضد دا چین هم ګواښي او روسیه هم او افغانستان هم دلته مونږ ګډ موقف لرو په دې خاطر باندې زه ګمان نه کوم چې کوم ټکر راشي اما کچیر ما ول کچیر په فرض محال دغه سه دوی اجنډا د ناتو نړیواله اجنډا سره فرق وکړي چون مونږ دوی سره استراتیژیک تړون لرو او بیا موږ په دغه یو موقف درېږو چې یو به انتخاب کړو او مونږ ته خو ترجیح همدغه ده چې مونږ مجبور چې یو قرارداد لرو تعهد لرو چې امریکې سره په تړون کې ژمن اوسېږو.
حافظ صاحب، تر اوسه چې افغانستان د دې سازمان څارونکي غړیتوب درلوده، یعنی دغه څارونکي غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسولې ده؟
خو اول خو د دې منطقوي تصامیم او سفر خبرېدل او دا یو زمينه او د لپاره چې د ولسمشرانو سره په کال کې په نوبتي توګه په انول توګه دوی لیدنه وکړي او دا د ګټې څخه خالي نه و، ځکه چې د شانګهای د غونډو او درشل کې یا د هغه ترڅنګ دوی لیدنه کتنې درلودل. مثلا د افغانستان ولسمشر، د چین ولسمشر سره، یا د روسیې ولسمشر سره، یا مثلا د تاجکستان او قزاقستان د ولسمشرانو سره دوی کولای شول چې وویني. دا په خپله یو زمینه د تفاهم، د زمینه د منطقوي یوون دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی وویل چې د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې د شانګهای د سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. پکینګ د دې ملاتړ کړی دی چې افغانستان د دې سازمان غړی شي. د ازادي راډیو اوریدونکي کولی شي چې د افغانستان او چین په ارتباط په تیره بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د چین د سفر په اړه او همدارس د شانګهای د غړیتوب په اړه ازادي راډیو ته زنګ ووهي. له یوې خبرتیا وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0999 203 1540، بل شمیره ده 0998 202 1550. شمیرې به یو ځل بیا تکرار کړم، 0999 203 1540، 0998 202 1550.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په لاین کې، بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله ده. بلې مهرباني. مننه ستاسو پیغام مو واخیست. بل اوریدونکی په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې ستاسو آواز اورم. مهرباني ازادي راډیو ده. د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو هم پلان کړ سره شته. بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله ده. بلې تخنیکی همکار اشاره کوي چې بل ټلیفون برا واخلو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې عبد افغانی ما پکتیکا مې ترګون څه.
مهرباني خبری مجله ده. د افغانستان او د چین د اړیکو په اړه باندې ستاسو څه نظر لري؟
مونږ دا نظر لرو چې دا ډېر پروګرام دی، انشاءالله مونږ پکتیکاوالو ته په دې کې برخه ملاو شي.
مننه. د دې اوریدونکي نظر مو هم واخیست. دا ازادي راډیو یو بل اوریدونکی هم شته، دا به هم راواخلو بیا به نورو راپورونو ته مخه کړو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې ستاسو آواز اورم. مهرباني. بلې بلې د ټلیفون سم نه اوریدل کېده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په کابل کې د کرهنې د محصولاتو د ناروغیو د لمنځه وړلو لپاره نوي لابراتوارونه جوړیږي.
کوچره داس لپاره ته نو مختلف ولایتونو کې عمل تشي ان شاء الله په ډیر نږدې راتلونکو کې په کارونګورستون دی به تر هغه پورې حل شي.
امریکا د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره د لسکونو میلیونو ډالرو مرسته کوي. د افغانستان د روغتیا وزیر وایي
پیسې د مؤسساتو لارې نو مصرف سي، خو د عام روغتیا وزارت دغه لري مسؤلیت لري چې د دې پیسې نظارت وکړي.
چین اعلان کړی چې تر دې وروسته کورنۍ کولی شي چې دوه بچیان پیدا کړي. په نړیوالو سیاسي موضوعاتو کې به واوري چې ایران او ایتالیا د میلیاردونو ډالرو موافقې لاسلیک کړي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې اسمسونه هم لولو. په هلمند کې د میشتو قوتونو تازه ټاکل شوی اپراتیفي مسول تورن جنرال عبدالجبار قهرمان وای که چیرته نظامی مسولان په دندو کې غفلت وکړي له دندو به یې لرې کړي او څوک چې د جنگ په میدان کې د ځانه وړتیا وشي هغه ته به رتبې ورکړي او ډیر به یې تقدیر کړي. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازی چې تازه د ولسمشر اشرف غنی لخوا په هلمند کې د ټولو قوتونو عملیاتي مشر ټاکل شوی دی ډاډ ورکوي چې ژر به په هلمند کې جنګیدونکي وسلوال مات شي او هلمند به د امن کور شي. الیاس دی راپور لري.
تورن جنرال عبدالجبار قهرمان چې څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر په هلمند کې د ډیره قوتونو عملیاتي ډلې مشر ټاکل شوی وایي که چیرې په امنیتي ادارو کې په خاص ډول د وسلوالو ځواکونو په کنډکونو او تر دې لوړ او لاندې کوم نظامی مسؤل د خپلې دندې پر مهال غفلت وکړي نه یوازې به له دندې لیرې سي بلکې ورکول سوي رتبې او مډالونه به ترې واخیستل سي او پر ځای به هغه سرتیرو افسرانو ته ورکول سي چې د ځانه څخه د جنګ پر میدان وړتیا وښيي. قهرمان چې د شپې دولس بجې د نادلي ولسوالۍ د چانجیر او بابا جاړوند سیمو د امنیتي کمربند له پوستو او سرتیرو څخه کتنه درلوده وویل دا صلاحیت ولسمشر ورکړی دی او دا ځل به د مکافاتو او مجازاتو پروسه عملي کیږي.
دا مې درسره وعده ده هلمندیانو که ستاسو په خدمت کې صادق نه و د جنرال څخه هم دریشي کاږم او سرباز د جنرالۍ تر کچې پورې هم پیشنهادوم. زما سره خپله د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی دا وعده کړې ده چې جباره دغه دوه اصله په هلمند کې پیاده کړه. هغه چا چې د هلمند د خلکو په خدمت کې رسالت ترسره کوي څومره مکافات چې ورکولی سي ور یې کړه، که چا نه کوي چې څومره مجازات چې ورکولی سي ور یې کړه. چې یوه ورځ دلته مسؤلیت ولرم دغه اصل به تطبیقوم.
د هلمند په یو شمېر سیمو کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې توده جګړه روانه ده. نادالي مارجا سنگین او ګرشک ولسوالیو کې هر ورځ د تودو جګړو له امله حکومتي سرتیرو وسلوالو ته مرګ ژوبلې وړي. د جنگ د دوام یو لامل په دې ولایت کې د میشتو قوتونو ترمنځ نه همغږي شول سوی ده. اوس چې دغه قوتونو د همغږي او موثرو عملیاتو پلانونو ترڅنګ مرکز ته د افغان ځواکونو د نیمګړتیاو او اړتیاو تر موندلو وروسته د راپور ورکولو دنده په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان ته سپارل سوی ده. خلکو ته د امنیت ته بیا راتللو امیدواري ورکوي. قهرمان وایي د امنیتي پوستو نیولې تر جوستامونو او قرارګاو پورې به په ټولو ځایونو وګرځي او د سرتیرو اړتیاوې او غوښتنې به پیدا کړي.
پوسته په پوسته به د دیشو څخه تر مساکلا پورې ګرځو او د هر سرباز د هر افسر د هر منصوب مشکل به اورو. اول به چارواکو ته د هدایت او د لارښوونې هدایت ورکوو چې د دې د مشکل په حل کې اقدامات وکړي، ولې که چا نه کول زموږ دپاره بیا دا توانمندي شته چې مجازات او مکافات تطبیقم.
په هلمند کې د ټولو قوتونو د همغږي او عملیاتي پروګرام مسؤل تورن جنرال عبدالجبار قهرمان په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې ویل کیږي په دې ولایت کې د دې وروستیو جنګونو د دوام او زیاتېدو سره د امنیه قمنداني او کل اردو په شمول نوې مقررې سوي دي او د دفاع وزارت په وینا لا هم دوام لري. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
بیا هم د یوې امنیتي موضوع په اړه. خو په کونړ کې د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ په کرښه پراته سرحدي پولیسو بخښی وای چې پر وخت ورته اکمالات نه رسیږي. تفصیل لسیمې لره هلان وریسخ.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د ډیورنډ په کرخه موقعیت لري چې د نواپاس په سیمه کې افغان پولیساتي ځواکونه پراته دي. پوخه د نواپاس په سرک د کونړ او کوزی پښتونخوا ترمنځ موټرو تګ راتګ کولو، خو 15 کاله کېږي چې په یاد لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوي چې د خلکو ترڅنګ هلته پراته سرتیری هم ستونزو سره مخ دي. له ناوپاس څخه یو پولیساتی سرتیری چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل څه موده کېږي چې پوستو ته یې غځېدلې لاره وسلوال مخالفینو بنده کړې چې له امله یې دوی ته په وخت خوراکي او نور توکي نه رسېږي.
ناوپاس بارډر نه سره خبرې کوم، دغلته مونږ نایلان یوه پوسته پرته ده او هغه مونږ سره ډېره نږدې ده، پوه شو زموږ خپله سرحدي پوسته ده، مونږ غږ هغې ته راځي، هغې غږ مونږ ته راځي، په منځ کښې مونږ ته 15 کوره دشمن پروت دی او په دغې باندې نه عملیات کېږي نه اجرات کېږي، پوه شو او لارې ټولې بندې کړې.
یاد سرتیری وایي ډېری وختونه ورته اوبه هم نه رسېږي.
دلته مونږ د اوبو مشکل لرو، لاندې د غره بېغ نه پوه شي چې نه د هغې نه په پشا اوبه راوړو او دغه خلکو د پاکستانیو ته مونږ سوال کوو، سوالګر یې کړلو، پوه شوې مونږ ډېر ځو خدای شي خجاله کړلو، دی په مالیشیا کښته شوله، پنجابۍ نه وختو دو خپل سرحد کوي کړلو، مونږ دغلته وروره درې څلور پوستو باندې پوه شو هېڅ شی مونږ نه لرو، څوک اجرات زمونږ نه کوي. ما دغه خبرې زمونږ دغه مشرانو ته ورسوئ، پوه شو ډاکټر صاحب اشرف غني ته یې، وزیر ته یې، وزیر دفاع ته یې.
په ختیځ کې د پولیساتو ځواکونو د لوا قومندان جنرال ولی خان شینواری هم ازادي راډیو ته یاد ستونزه ومنله او وی ویل چې دوی مرکزی حکومت سره خبره شریکه کړي او د مشکل هواري د پاره یې ورسره ژمنه هم کړې ده.
بېخي په ځای خبره ده، د ستونزه شته ده، یخته یو تر وزیر صاحب دفاع او لوی درسیر او وزیر صاحب داخلي پورې ټول په جریان دي، نو وعده هم راکړې ده راته.
هغه وایي د ډیورند پر کرخه نورې پرتې پوستې هم یو شمیر مشکلات لري، خو هغوی ته هره میاشت د حواله لارې اکمالات ترسره کېږي.
موږ نور ځایونو کښې ستونزه نه لرو، په میاشت کښې ښه صحیح اکمالات کوو، پرسونل تغیر و تبدیل کوو، خرچ ورته وړو، مهمات ورته وړو، ټول ورته وړو، هغه حساب باندې کومه خبره نه شته، په پوره خرڅ لرو، حتی درته وایم چې تر عمله پورې زه په بنچا کښې خرڅ لرم.
د کونړ په سرکانو، مراوري او دانګام ولسوالیو کې د ډیورند کرخې ته په غرونو کې سرکونه غځېدلي چې څو کاله وړاندې په درې واړو لارو موټرو تګ راتګ کولو، هر ورځ به پرې په سلګونو کسان کوزي پښتونخوا او کونړ ته تله راتلل، خو اوس دغه لارې د عامو خلکو او افغان ځواکونو په وړاندې تړل شوي دي. څو ځلې افغان حکومت هڅه وکړه چې دغه لارې د ترافیکو پر مخ پرانیزي، خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه. نالوست میندې د لوڼو د لیک لوست لپاره څه هیلې لري؟ ولې ډېری نالوست میندې غواړي چې لوڼې لوستې شي؟
د ښځو غږ له آشنا راډیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
آشنا رادیو د افغانستان په وخت ماښام له د سهار تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:30 په ټول افغانستان کې خپرې شي، او ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:30 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالولی وفا له هلمند پر استولې سمس کې لیکلی دی د معلمانو معاشونه په وخت نه رارسیږي او لږ دي. دی بیا هیله کوي چې له چارواکو سره د ازادي راډیو له لارې دغه موضوع شریکه کړو. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د شانګهای غړیتوب به هغه وخت مثبته نتیجه ولري چې د سولې په خبرو کې په افغانستان کې پرمختګ شوی وي. محمود روشن له غزني پر استولې سمس کې لیکلی دی له عامې روغتیا وزارت سره دا ډول مرستې باید سمې مصرف شي. د هغو مرستو ته اشاره کوي چې امریکا نږدې 40 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کړې ده، او د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور درکوو. محمود روشن په یو بل اس ام اس کې بیا لیکلي دي چین ته د افغان چارواکو سفرونه ګټور دي. قاري محمد مدني د نورستان له واما ولسوالۍ څخه په راستول اس ام اس کې لیکلي دي طالبان او حکومت باید د یو بل شرطونه ومني. د سولې په ارتباط دا خبره کړې ده. اسلام ارمان له خوست لیکي په اسلام آباد کې د سولې په راتلونکي غونډه کې باید طالبان ګډون وکړي. محمود جان لکندهار پراستول اسمس کلی کلی دی افغانانو هیله کوم چې په خپل هیواد کې پاتې شي او لقاچاخی لارو نورو هیوادونو ته سفرونه ونه کړي. دا سجی رادیو یو ساعته خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې مو د افغانستان په ارتباط لکه څنګه چې تاسو ته ویل د امریکا له مرستې خبرو چې د افغانستان د روغتیا د وزارت سره یې کړې ده او همدارس به واوري چې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي هڅې تیزې کړي دي چې د پرمختلليو تخنیکي وسایلو په ذریعه په افغانستان کې د حاصلاتو د ضایع کېدو اندازه کمه کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
په اروزګان کې امنیتي چارواکو تایید کړ چې دوه تنو چې له وسلوالو طالبانو سره یې ارتباط درلود په یوه پوسته کې پر پولیسو ډزې کړې لس تنه یې وژلی دي. د اروزګان امنیه قمندان غلام سخي روغ لیونی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری سوق شوي نه ول او له طالبانو سره یې ارتباط درلود. وسلوالو طالبانو دا خبره تایید کړې ده. په بغلان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي چې لس تنه وسلوال طالبان پکې وژل سوي او درې زخمیان دي. د بغلان د والي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د خورشید شل په نوم دغه عملیات په سیمه کې د دې لپاره پیل شوي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخنیوی وشي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په روم کې سوداګرو ته ټینګار وکړ چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د زیات ثبات او امن خاوندې. روحاني فرانسې او ایتالیا ته په څلور ورځني سفر وتلی او غواړي چې د اروپا پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به غربي هیوادونو ته اجازه ورنه کړي چې د یوې خپلواکې بهرنۍ کړنلارې د امریکا ول لامل یې وځپي. لاوروف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې داسې هڅې روانې دي چې د روسیې د خپلواکې بهرنۍ کړنلارې په خاطر دغه هیواد وځپل شي. مسکو نن د درغلیو او اداري فساد سره د ولسمشر پوتین د تړاو په اړه د امریکا د خزانه وزارت د چارواکي څرګندونی رد کړی دی. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې دا رسمي اتهام دی. خو د امریکا او روسیې روابط دومره خراب شوي چې داسې دروغ نور زیات زیان نشي ورته رسولی. او نن د سوریې په هومس ښار کې په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل سول او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون نن له هومسا په خبرونو کې وویل چې چاودنې یوې امنیتي پوستې ته نږدې شوې دي.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرزې احمد زید څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاکل شوی چې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د پنځمې پورز د پاکستان له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم له آیرلند سره دوه تمرینی لوبې ترسره کړي چې په یوې کې ماته خوړلې او په بل لوبه کې د ونه بیمډو په توپیر سره مقابل لوري ته ماته ورکړې ده.
د افغانستان کرکټ د 19 کلونو د نړیوال جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې خپل لومړی لوبه د 18 جنوري د پاکستان
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم دوه نورې سیالۍ له سریلانکا او کاناډا سره لري. ټاکل شوی د انجونو او هلکانو د بایسکل ځغلونې ټیم د جنوبي اسیا په سیالۍ کې د ګډون په هدف هند ته لاړ شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به بیلابیلې فاصلې ووهي. ټاکل شوی د جنوبي اسیا د بایسکل ځغلونې نړیوالې سیالۍ د راتلونکي میاشت په شپږمه نیټه پیل شي او د افغانستان د جودو فدراسیون مسؤلین وایي چې ټاکل شوی د دغه څنګه لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د جودو فدراسیون مشر زکریا اسدین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې دولس لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره ګډون کوي. د جودو سیالۍ په هند کې د فبروري له شپږمې نیټې څخه تر شپاړسمې پورې دوام کوي. ښاغلي اسدي له څرګنده کړه چې افغان لوبغاړي به په دغه سیالۍ کې ښه وځلیږي. اسدي وایي چې د جودو ټیم د جنوبي اسیا په مخکنۍ سیالۍ کې دویم مقام خپل کړی و. د خبرونو پای
ځینې داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغانستان غواړي له پاکستان سره د بندیانو د تبادلې کوم پروګرام مخته یوسي. په دې اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې په تفصیل اورېدلی شي. خو اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. ایران او ایټالیا په بېلابېلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت ګڼ شمېر موافقې لاسلیک کړي دي. دا موافقې لرون څخه د ایران د ولسمشر حسن روحاني د دوه ورځني سفر په ترڅ کې شوي دي. ټاکل شوی دی چې روحاني سبا له خپل فرانسې له خپل سیال سره د خبرو لپاره پاریس ته ولاړ شي. اروپا ته د ایران د ولسمشر د سفر روسي جزئیات د رضوان مراد پر راپور کې.
له اروپا څخه د خپل سفر په ترڅ کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دوشنبه پر ورځ په روم کې د ایټالیا له صدر اعظم سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت اقتصادي موافقه لاسلیک کړې. له حسن روحاني سره په دې سفر کې 130 کسیزه پلاوی ملګری دی چې سوداګر او وزیران پکې شامل دي. یو ایټالوي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویل د تهران او روم ترمنځ دا موافقه د 200 میلیاردو ډالرو په ارزښت دي. دغه راز د ایټالیا صدر اعظم میتیو رنزی له حسن روحاني سره تر کتنې وروسته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي موافقې د یو اوږد سفر پیل دی. د ایران ولسمشر د ایټالیا له صدر اعظم سره د کتنې پر مهال له تروریزم سره د مبارزې پر موضوع هم خبرې وکړې. حسن روحاني ویل ایران تل د تروریزم ضد مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. نوموړي ویل له ایټالیا سره به په ګډه په افغانستان، سوریه، لبنان او لیبیا کې د رښتینې سولې د رامنځته کولو په اړه د همکاریو پر فرصتونو کار وکړي. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر سبا ته د فرانسې له مشرانو سره د کتنې په خاطر پاریس ته لاړ شي. ټاکل شوی وه چې حسن روحاني په 13 نومبر میاشت کې پاریس ته سفر وکړي، خو په فرانسه کې له تروریستي بریدونو وروسته د نوموړي دا سفر وځنډید. که څه هم چې له نړیوالو قوتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته په روانه میاشت کې پر تهران د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل پیل شول، خو امریکا له خپل لوري پر ایران ځینې بندیزونه پر ځای ساتلي دي.
د سوریې د سولې خبرې د شکیلو هیوادونو د اختلافاتو له امله په ټپه درېدلې دي. دغه هیوادونه په دې اړه چې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې په دغو خبرو کې برخه واخلي ځنډېدلې دي. ټاکل شوی و چې دا خبرې تیره ورځ په جنوا کې پیل شي. ترکیه چې په سوریه کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو پر ضد د نړیوال ائتلاف یو مهم غړی هیواد دی، نه غواړي چې د سوریې د کوردانو وسله واله ډله په دغو خبرو کې ګډون وکړي. تفصیل له نوریاس نوری څخه.
د ترکیه صدر اعظم په سوریه کې د شخړو د هواري په مقصد کېدونکو خبرو کې د سوریې د کوردانو د وسله والې ډلې له ګډون سره په کلکه مخالفت څرګند کړ. داود اوغلو دا څرګندونې نن په پارلمان کې د خپل واکمن ګوند وکیلانو ته په وینا کې وکړې. ترکیه دغه ګوند او پوځي څانګه د کوردستان د کارګرانو د ګوند پیکې کې چې د انقره پر ضد وسله والو مبارزه مخته وړي یوه څانګه بولي. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند په نوم د سوریې د کوردانو ډله چې په سیمه کې د اسلامي دولت او نورو سختدریزو ډلو په وړاندې جنګیږي د سوریې د خاورې په زیاته برخه کنټرول لري. ټاکل شوی وه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې پیل شي، خو تر اوسه په دغو خبرو کې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له امله هغه ځنډېدلې او دا هم نه ده څرګنده چې کله به ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د جنوبي آسیا څو هیوادونو ته په سفر تللی، پرون یې له لاوس څخه د کتنې په ترڅ کې خبرلانو ته وویل چې دا هیله من دی چې په 40 تر 48 ساعتونو کې دا روښانه شي چې آیا د سوریې د سولې خبرې ترسره کېدلی شي او که نه. جانکری دغه راز ویل د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلن لیکونه باید تر هغو پورې وانستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. روسیا او ایران په دې اړه چې په کېدونکو خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې برخه واخلي اختلاف لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم په کېدونکو خبرو کې د سوریې د کورت وسله والې ډلې پر ګډون ټینګار وکړ او وی ویل د دغې یا نورو ډلو چې د سوریې د کړکېچ د هواري په هڅو کې مهم رول لوبولی شي ګډون په کېدونکو خبرو کې مهم دی. سرګی لاوروف په موسکو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په پریکړه لیکونو کې هم په دې خبرې ټینګار شوی چې دغه بحران هله هواریدلی شي چې د کړکېچ مهمې ښکېلې خواوې په هر اړخیزو خبرو کې برخه واخلي. هغه وویل دا مسله چې دغه ډله د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې نه جنګیږي باید د دې پلمه ونه ګرځي چې په احتمالي خبرو کې له ګډونه منع شي. د هغه په وینا د سوریې کوردان د دې هېواد د نفوسو په سلو کې 15 برخه دي. له 2011 میلادي کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې، شاوخوا 2.5 لک کسان پکې وژل شوي او 12 میلیون وګړي هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د پاکستان ایکسپریس ورسپانې راپور ورکړی چې ډېر ژر به افغانستان او پاکستان د بندیانو د تبادلې لپاره یو هوکړلیک لاسلیک کړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په موضوع کې پرمختګ نه دی راغلی. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې پاکستان تر اوسه په رسمي ډول د بندیانو د تبادلې په اړه د موافقې وړاندیز نه دی کړی، خو یو شمېر شنونکي بیا ور له مخه په دې نظر دی چې که چرته افغانستان له پاکستان سره په دې برخه کې کوم توافق کوي باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
سره له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مني چې پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستي سفر کې د بندیانو د تبادلې موضوع مطرح شوی و، خو وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو اختلافاتو له وجې دا مسله پاتې شوې او تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر اوسه په رسمي ډول د بندیانو د تبادلې په اړه د کوم هوکړه لیک وړاندیز نه دی کړی.
تر اوسه په رسمي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې هوکړه لیک په اړه پاکستان داسې کوم وړاندیز نه دی کړی. تر دې وړاندې پاکستان ته د ولسمشر په سفر کې په دې اړه یو بحث شوی و، خو د یو شمېر پیښو له وجې چې په دې وروستیو کې رامنځته شوي او یو څه فضا خرابه شوه، هغه مسله په خپل ځای پاتې شوه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې اکسپرس ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې ټاکل شوې په راتلونکو نږدې ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې یوه هوکړه لیک لاسلیک شي. دې ورځپاڼې همدارنګه ویلي چې د افغانستان دولت هم د اسلام آباد دې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی. د دغه ورځپاڼې په وینا د افغانستان په بېلابېلو زندانونو کې د پاکستان نږدې 200 بندیان حضور لري. دغه شان د پاکستان په زندانونو کې هم ډېری افغانان د بند شپې ورځې تېروي، خو ویل کیږي چې د دغو بندیانو ترمنځ پراخ توپیر موجود دی ځکه چې په افغان زندانونو کې ډیری پاکستانیان د ورانکارو فعالیتونو په جرم بند تیروي او اخوا بیا افغان کډوالو په وړو جرمونو چې ان د کډوالۍ د قانوني اسنادو نشتون هم پکې شامل دی بندیان شوي دي. خو افغان کاروبهان ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په هوکړه لیک کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د ولسي جرګې پخواني غړي کبیر رنجبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید شرایط پکې واضح شي چې هغه زموږ له ملي ګټو سره همغږي ولري. کم موافقتنامه د تبادله د زندانیانو کیږي حتما دغه موضوع صراحت ولري چې استثناءات پکې باید شامل شي. دا معمولا شاملېږي چې په هغې کې ترګري ډېر هغه دی ډېر مهم بحث دی چې هغه باید یو له موادو نه وي چې دغه استثناء باید موجود وي چې ترګر نشي کولای چې بیرته خپل هیواد ته ولېږدول شي. طبعا دلته سیاسي ملحوظات دي، موږ پوهیږو چې دې کې بیا ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
ویل کیږي چې افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې له ایران او تاجکستان سره هم تړونونه لري او تر اوسه پورې د دغو هیوادونو ترمنځ یو شمېر بندیان هم تبادله شوي دي.
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو د مرستو اعلان کوي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د دې مرستې لګښت په افغانان د هیواد دننه په روغتیایي خدماتو باوري کړي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره له کورنیو سرچینو څخه د روغتیایي سکتور تمویل د بشري اغیزمنې قوې او مسولیت اخیستنې رامنځته کولو او د افغانستان روغتیایي سکتور په ځان د بسیا کېدو په هدف په دغه هیواد کې 8.9 میلیونه ډالر لګوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د سه شنبې په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ټولو لاسته راوړنو سره لا هم د کیفیت لوړېدو ته جدي اړتیا لري. هغه وایي چې لا هم زرګونه افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو هیله لري چې دا نوې مرسته په دې برخه کې بدلون راولي.
اټکل دا دی چې افغانان هر کال 215 میلیونه ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې پر درملنې لګوي. موږ پوهیږو چې دا سرمایه په هیواد کې دننه د روغتیایي خدمتونو د ملاتړ څخه هم لګول کیدای شي. د روغتیایي سکتور اړونده پروژه به له حکومت سره مرسته وکړي چې د هیواد دننه مالي سرچینې پیدا، پیاوړي او پایداره کړي تر څو ټولو خلکو ته د روغتیا متوازن خدمات ورسیږي.
مکینلی وایي چې افغانستان د نظامي او پراختیایي مسولیتونو اخیستلو وروسته اوس د پراختیایي کارونو نوي مرحلې ته داخلېدونکی دی چې باید له پیله کارونه اساسي ترسره شي. دا پیسې به د 5 کلونو لپاره د عامې روغتیا وزارت او په ولایتونو کې د هغه اړوند څانګو کې د کارونو او سیستمونو د پیاوړتیا او ملاتړ په هدف ولګیږي. دا پیسې داسې وخت په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره ځانګړې کیږي چې د معلوماتو له مخې په دې برخه کې هر کال 1.5 میلیارد ډالر ښکته پورته کیږي، خو خلک لا هم د روغتیایي خدماتو څخه پراخ شکایتونه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا د روغتیایي خدماتو د غزمنتیا لپاره دا ډول مرستې مهمې بولي وایي چې په دې ډول مرستو باید روغتیایي دولتي سکتور تر څنګ خصوصي سکتور هم وده وکړي. هغه وایي چې افغانستان په دې برخه کې پر ځان د بسیا کېدو ګامونه اخلي او دا پیسې به هم د وزارت تر څارنې لاندې په غوره توګه مصرف شي.
پیسې د مؤسساتو له لارې نه مصرف شي، خو د عام روغتیا وزارت دغه لري مسؤلیت لري چې د دې پیسې نظارت وکړي، د مصرف نظارت وکړي او یقیني کړي دا پیسې چې باید د اهداف او پلان له امان سره سم هغه سي مصرف.
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا USAID وایي چې د نورو ګټو تر څنګ دا پروژه به د عامې روغتیا وزارت وهڅوي تر څو د افغانانو د روغتیا لپاره اوږدمهاله او نسبتا سختې پالیسۍ جوړې کړي. د یادونې ده چې له افغانستان څخه ډیری ناروغان اوس هم د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته سفرونه کوي چې اکثریت یې په یادو هیوادونو کې د درملنې د درون اقتصادي بوج وس او توان نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکا د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره د نږدې 38 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ. بیا هم له افغانستان سره د مرستې په اړه د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي هڅې تیزې کړې دي چې د پرمختللیو تخنیکي وسایلو په ذریعه په هیواد کې د حاصلاتو د ضایع کېدو اندازه کمه کړي. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې د یو شمېر کرنیزو علمي لابراتوارونو لپاره د یو کمپلیکس د ودانۍ کار پیل کړ. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په کرنیزو علمي لابراتوارونو کې به د کیمیاوي سرو او بذري تخمونو د کیفیت د تشخیص، د کرنیزو حاصلاتو د مرضونو او موزرو حشراتو او بکتریاو د پیژندنې، کرنیزو درملو او داسې نورو مربوطو مسئلو چارې پر مخ بیول کیږي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د بادام باغ په سیمه کې د 14 پرمختللو لابراتوارونو د فعالولو لپاره د یو کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. د کرنې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل چې د دې لابراتوارونو له فعالېدو سره به د بزګرو او تولیدونکو ستونزې کمې او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اثر وشي.
در حال حاضر بیشتر موادی که وارد بازارهای افغانستان میگردد از
کوم مواد چې اوس مهال بازار ته عرضه کیږي ډېری لازم کیفیت نه لري. د کرنې وزارت تصمیم ونیو چې د موادو د کیفیت د کنټرول او لوړولو لپاره مجهز لابراتوارونه ولري. دا لابراتوارونه به د نړیوال بانک د څه کم 2 میلیون افغانیو په مالي مرسته په یو کال کې بشپړ او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اغیز وکړي.
ښاغلی حیدری وویل اوس مهال د هیواد د حاصلاتو یو پر درېمه برخه د کرنیزو ستونزو له امله ضایع کیږي. د وویل په دې کمپلیکس کې به مجهز لابراتوارونه د کرنې په درې څانګو کې فعال شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد اکثره بزګران او باغ لرونکي شکایت کوي چې هر کال د دوی د حاصلاتو یوه برخه د مضرو حشراتو او مرضونو ښکار کیږي. دوی د کرنې له وزارته هیله کوي چې دا اسانتیاوې د په لرې پرتو کرنیزو سیمو کې هم برابرې کړي. د چارو پوهان وایي له هیواد څخه بهر د افغاني محصولاتو او میوو د مارکیټ د نه موندلو یو دلیل د حاصلاتو د کیفیت نه کنټرولېدل دي. دوی وایي که دا ډول لابراتوارونه زیات او جدي فعالیت وکړي د بزګرو ستونزې به کمې او د حاصلاتو کیفیت به لوړ شي. د دې کارپوهانو له ډلې انجینیر میرویس خوږیاڼي آزادي راډیو ته وویل
لابراتوارونه په ولایاتو کې په مرکز کې دي، نو دا معلومه خبر ده چې د کرنیزو محصولاتو په کیفیت باندې ډېر زیات اغیزه کوي. نن سبا په افغانستان کې تخمونه او د امراضو کنټرول دا ډېر وخته موضوع ده او د حقیقي دې سره لاس او ګریوان دي. نو که چېرې داسې لابراتوارونه په افغانستان کې او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې لابراتوارونه رامنځته شي، نو انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکو کې په دې باندې موږ متیقین یو چې د کروندګرو ستونزې به تر یو حده پورې حل شي.
افغان بزګر له یاد اقدام څخه د هرکلي په ترڅ کې له حکومت او خصوصي سکتور څخه غواړي چې د دوی محصولاتو او میوو ته دې په بهر کې مارکیټونه ومومي. دوی دا هم وایي حکومت دې له ګاونډیو هیوادونو سره ترانزیتي اړیکه پراخ کړي سو محصولات یې له همدغو لارو د نړۍ ډېرو هیوادونو ته ورسیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د کرنې د چارو علمي لابراتوار لپاره ودانۍ چارې پیل شوې چې دا ودانۍ به جوړې شي. په یوې خبرچا پسې به واورئ چې په هلمند کې سږ کال تر غنمو او نورو شیانو کوکنار ډېر کرل شوي دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د نشه یي موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتو په وینا هلمند د نشه یي موادو د تولید په برخه کې په نړۍ او افغانستان کې لومړی مقام لري، خو په هلمند کې د کوکنارو کروندګر په دې نه پوهیږي چې د خپل هیواد سیاسي او نړیوال حیثیت ته څومره صدمه رسولې ده. ویل کېږي سږ کال د نورو کلونو په تناسب کروندګرو ډیرو تر ډیره د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. زموږ همکار الیاس دی د هلمند نادلي ولسوالۍ ته تللی دی او دغه راپور یې چمتو کړی.
هیڅوک د سړی هوا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ مځکو کې د کرل سوو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یوه شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړ یم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د هغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو بجي کوي او د دوی ماشومان لوري. تر لاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستي دي. هوا سړه ده، خو دوی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی یې اعلان شوی دی، ولې کوکنار کرلی دی؟
اوه تاره کوکنار روا دي، خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې کېږي. څه وکړو، رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو دغه مو کار دی نو تاره کوي نه. بوټی هم نه دی کار، بوټی خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یې اړو کرو یې، نو څه وکړو، دغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 133,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کېدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوي دي. د ملګرو ملتونو یا د اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په غسرګردانۍ او خواریو هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کېږي. د نادالي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډېرې ولرم. خو د تریاکو داسې کار دی، کله چې سم سي د سړي اوله منه روپۍ سي او کله سړی داسې کړي چې د ډاګه یې ووایي سړي ته بېخي پاتې نسي. د کنجتو د رمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړوي، خو یو خو امتیازات نسته، یخچالونه نسته چې پکې وساتو. نو بس د کور دپاره یو څه دي چې معنی هغه د کورنۍ ژوند په اوسي، خو پیسې نه جوړوي لکه تارک چې جوړوي.
د نادالي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي، تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبور دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تاره که چې حکومت را خبره چې ستاسې پر تریاکو پر منطقې باندې دغه نه دي اخیستي، پیسې نه دي اخیستي. ولسوالۍ او دغه منطقو څه چارواکي نه راځي زموږ ته پیسې واخلي. دا غلو چې زموږ په نږدې علاقه دي پوستې دي، هغه ته هم په کلو روپۍ ورکړي. پروش کال وړم کال اوس سږ کال مو روپۍ نه دي ورکړي، نو چې دنیا وخت پیسې بیا څه وخت شوه کې بیوانې چې پیسې نه یې، نو کله سلام کوو او کله پور کوو، خو ډېره خبر دی چې موږ کړلي.
د 2008 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او برتانیا د پراختیایي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول. خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنر لږ کرل شوي دي، خو کروندګر وایي ډېر کرل شوي دا، ځکه چې په ډېرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنر یې کرلی دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي، پشپړ بجې دی ولاړېږي په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګي، پر لسو بجې بیا یو کور کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني. نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسې چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالیم او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
اټکل کېږي چې د روان میلادي کال تر اخره به په چین کې 100 میلیونه ماشومان وسی شي. دا شمېره په چین کې د ماشومانو د زیږون تر کلنۍ شمېرې 3 میلیونه زیاته ده. په چین کې له 15 کلونو راهیسې دا قانون و چې یو پلار مور یوازې یو کوچنی زیږولی شي، خو په روسیو کې حکومت پریکړه وکړه که څوک دوهم ماشوم هم پیدا کوي اجازه ورته شته. په چین کې په 2014 میلادي کال کې 14 میلیونه او 3,000 کوچنیان پیدا شوي وو. په مرکز پیکن کې د عامه پوهاوي لپاره غونډې جوړیږي، څو هغه مېرمنې چې عمرونه یې تر 40 کلونو لوړ دي هغوی وهڅوي چې د بل ماشوم د زیږېدو هڅه ونه کړي. د روغتیایي چارو یوې مسؤلې ماو یوان چو په پیکن کې رسنیو ته وویل کله چې یوه مور دوه ماشومان پیدا کوي ښکاره ده چې فشار او شکر ته باید پاملرنه زیاته شي. په چین کې دا دود دی چې د ماشوم تر زیږېدو وروسته یوه میاشت مور په کور کې پاتې شي او هغه میندې چې زمینه ورته برابره وي تر ولادت وروسته د 4 اونیو په مخه نرس ساتي څو د ماشوم د شیدو او روزنې په برخو کې مرسته ورسره وکړي. د ازادي راډیو پر یو ساعت خبری مجله کې مهم موضوعات دغه و چې چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سفر کړی دی او ټاکل شوی دی چې صلاح الدین ربانی تر پنجشنبې په چین کې وي. د دغه سفر په ترڅ کې چین د افغانستان د شانګهای د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړ. په هلمند کې د میشتو ځواکونو د عملیاتو نوی مسؤول جنرال تورن جنرال عبدالجبار قهرمان وایي چې ډیر ژر به په هلمند کې وسلوال مات شي او هلمند به د امن کور شي. په نړیوالو موضوعاتو کې مهم موضوعات دا و چې ایران او ایټالیا په بیلابیلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت ګڼ شمېر موافقې لاسلیک کړي او د سوریې د سولې خبرې د ښکېلو هیوادونو د اختلافاتو له امله په ټپه درېدلې دي. دغه هیوادونه چې ټاکل شوې وه په خپلو کې خبرې وکړي، د اپوزیسیون د استازیتوب د ډلو د انتخاب په سر باندې خبرې وځنډېدې. ټاکل شوې وه چې تېره ورځ په جنوا کې دا خبرې پیل شي.
دل کې د خدای روی می دروړې چې په مراشي مختما کالی ہوانی
ما هسي قيلي دالي نوان